Außer lieber Shit.
سلامونه له غرمی مخکل لاس بجی شویزه صفی ولستان اگزایم و دازدی را لوی دغه پروگرام ته خراغ لاست بایم پیل پا خبرونو کهو ده طالبانو ده حکومت ده بحرانوی چهار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متخیوهی افغانستان ته بشری مرست باید داسی تنظیم شه چه ده خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولری ده طالبانو ده بحرانوی چهار وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیر خان متقی ده خبر ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیونه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بحرانی چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 لک ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنگتن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یو نیم لک ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوختي. دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کار نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له وخت رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قولو ویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 50 میلیونه ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې ډیر دي او لا غزایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حمله طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ټي ټي پی د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام اول مطلب ده. لسګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. وروسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري آژانس فیسبوک پاڼې بند کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخېونی ولا طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت حقوقي تلار هواروي چې خپل افراطي ایدیالوژي ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم دراز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت راتفر چې خبريال او مدني فعال دی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې
د طالبانو په شان د بیراچونکو او سختدری د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لاسرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لک تر لګه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د
لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد د باندې دي په مرګ واښلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې ښاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکې داوود مایار چې طالبانو ته نشته بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنگي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمیر کسانو شکایت کړي او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونو په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبري ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسکونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لوبړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توپ ده. انس حقانی هم دراز ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشینی ولې. خو منتقدان وی انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو سره د بیان ازادي سخت محدود شوې ده. د طالبانو له واکته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسي او په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپل نظرونو اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی ولاوي ساو نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی ولاوي ساو دغه نیات پیدا په ناحق د طالبانو لخوا نیول شوی. دبد سال کې د چدي متی ولاوي ساو خپلوان او د یو شمیر نور فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د غوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. پاموکړه د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی ولا ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحق د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی ولا ویسا د افغان جنو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړو به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع خریدا. فریډم ناو د چارشمې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی ولا ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت ته اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي رادیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا او خاطر
خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څنګه د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د وېسد وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، له بده مرغه تر اوسه په دې اړه هېڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د وېسه برخلیک څنګه کېږي. هیله دا ده چې د وېسه د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله وېسه د روان کال په 28مه نېټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د وېسه سربېره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله وېسه، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالانو او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد د هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغلاست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل سوی چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې سوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تیرې پنجشنبه په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بېدند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر شذې له دندو ګوښه کړای شوې چې دغه هم د شذو پر کورنۍ اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلې دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر شذو محدودیت زیات شوی دی او شذې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، شذې څه کولای شي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیرا اکاخیله او اغلی نفیسا دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسا دانش دواړه لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شذ چې لداندو ګوښه سوي او په دغه ورستی پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړي د چې وړکتونونه بندوي او ول دې سره به د 309 شپېته شذنه کارکونکو کار لاس ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د شذو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنه میلمنه ته زره لکم احترامات وړاندې کوم. همدارنګ د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته یقینا چې کورته ډیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په خزینه او باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار د خبر کړی دی چې په وخت کې جنگ، په وخت کې بدبختی او تلویخ کانو تلویخ کانو نتش پنځوس کانو تستی و بوله چې هلته بدبختی تیری دلی تیری شوی دی او څومره کندې رندې یتیمان او څومره مشکلات ورسه زیږېدل شوی دی د دوه جنگ بلاسه څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه میرمنې چې هغه کندې دي او هیڅ نفقه د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، میړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري او د کور نفقه د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یک اولاد غرد دی که ورده یا د ارتسی داسې ومنو چې د اولاد یې په سر سیدلی. دا خو من حیث د بشر، من حیث انسان حق لري چې ژوند وکړي، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې یو کور کې ژوند وکړي، کرایا ورکړي. مګم کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي، کار ته نه پریښودل کیږي، سفر ته نه پریښودل کیږي، نو واضح خبر ده چې د یو بشر ناورین منځ تلونکی دی او ته دو چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هیڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هیڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هیڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه، موږ نه په نړیوالو باندې سر ترسولی شو، نه یې په امسایګانو سر ترسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا میرمن نن چې هیڅوک نه لري، دا خو خیرات نه شي ټولولی، د سرک په سر خو نه شي کېناستی، د دو ځای چې سرک په سر ناست دی خیرات ټول کاښه دی، او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هیڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم، خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رڅه چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي، اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غو رقم دی، خلک هغه وس قدرت نه لري، لیا خپل ځانونه وساتي، نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو تام دی هغه ورکړه، زړونه ورته ښه کړه. دا یو ډېر غټ ناورین وینم، او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده، او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کړه. کدا خزه چې نن په کور کې نه ده، د هم سنجولې ده، صحیح ده، یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، ډېرې زیاتره یې کونډې ورنډې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پیغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې خی پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کي، دا کومه به هر څه په بسته کي بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هیڅ ورته بیان نه لرم.
مننه اغلی نظامی. اغلی نفیسه دانش، تاس څخه به بل پښتنه وکم، تاس د اغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د هغو ښځو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دي، که د هغو ښځو په اړه باندې خبرې وکړو چې خپل کوچنیانې و دغو وړکتونونو ته وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړي دي، آیا فکر کوئ چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنۍ ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او ګرانې مېرمنې ته، هیله من زه یم چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، اګر چې د رواني حالت څخه موږ روغ هم نه یو او ډېر په بد حالت کې استو، نو هیله من زه یم چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته. اولې نه دا یو ډول فشار دی چې په ښځینه باندې راوستل کېږي، یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنې تاسو کوچنیان لرئ، نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندوو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبرې، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش ارام ولري قرار په کور کې کېني، خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونه لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوي، زه اوس دیو ته حیرانه دی باندې یم چې یعنې دیو دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی موږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغه ته شدې دایي ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلی چې تاسو وړکتونونه بندوئ او راځئ خزینو باندې هر ډول فشار اچوي. یعنی دا ډله چې راغلي دا ورته وایي چې دا هیڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي چې په ښځینو باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران چې زموږ په وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې راکنټرول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایي ورته چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ. په یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسو دا فشار راولئ چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي. ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه یې چې ځینې نشي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا روغتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي. دوی ته ښځینه اوس څه ویلي دي؟ که حجاب یې ویلی دی، مراعات کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
اغلی دانش زبیر ته تاسو ترځم مننه. اغلی نظامی تاسو واره دلته اغلی دانش خبري یو پښتنه پدې کې دغه هم را ماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نه وي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالته پرېږدي، بلکې دا هم دی چې حالته کوچنی درس وایي، زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لمړی د زده کړو او اولين بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته لاړ شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین یا د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
ډیر زته مننه مېرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده. بیا هم ضرورت دو مرحله دو وارشته ده چه ور باید کودکستان تا یوردل شی. با یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناسته لولتی دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پا طوله نکی اغا کارت پورته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت کی کینی یا یو مجلس که ناسته یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې څه رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، څه رقم قلم پلاس کې ونیسي، څه رقم د مشران او کشران او احترام وکا، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرات او سکور کوي، کنځو کوي، باید جرات دو ولري چې کی نیولتي خبره او درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملي بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفونه نه ډار شي، د درسونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادي تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصول کې نه دی. کودکستان یې بند کړه، ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو معنی چې هوس هسر مخ ته او ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چه مو دیر شو تاسو بینه چه دغه ماشومان دی، چه دغه کودکستانو که هم دغه میرمنی دی که پا خپلو کورو پا خپلو دفترو که نن دی کار که نن ده واره ماشومان دی چه سبا ورد زوانان دی اغا که نر دی ورکی دی کنجونی دی. نو کلا چه دای ده اساسی و بنیادی تربیه خیلی خوال طولنه که آباده که ولشی طولنه ده غلینه، طولنه ده فساده، طولنه ده هر منفی اعمال و نرپاکی تاس درسته ده هر مملکت یا دمځک په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دغه کې او بعد بووی د مونږ شوې لري چې ټول پاک ستره هرڅه به حل وي د خبر نشوې لري اما بیا هم نسبتا ټولنه د ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نرخد مشترکان کار کار ټولنه آماده د ژوند کی نو کده رقم تاسو د خځو مخون مخ نیوای ونی ول شي موشم مکتب تفرینو خدل شي کودکستان ولار نشي مخ شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده مخ ټول خو په مدرسو هم نکی ټول د یو مدرسه وو بی خلاص نخود مو باید پیشرفت وکړو مو دغه مادن چې نن یده د انلاین د مادن چې د هغه تورکی نور مملکتو ته د استخراج په خاطر ورکی والد مخبل نسل ونه روزل شي والده تربیه نشي ولې په خپل داون استخراج نکړي چې مونږ بل مملکت ته زارې کوچ راشه دا طلبی د یوری دا طلبی ته کېږي د خپل تجاران د مختجاران وقل په نور باندې عزتي نور ورته کارګران د نور مملکت ور تربیه موتاس کارگران موتاس ماشینو نخودل تکار نکا یا مثلا دغه مریضان د افغانستان کم مریضان پاکستان تراواندی هند تراواندی نور مملکتو تا طول ورز مریض سمندی وی خواله مخسام داکتر تربیه نکو چه ده بل ده احتیاجی ولی مو بل ملک تا دست روشی که لاس وود نکو چه هغه اساس و بنیاد تکار وکا نرچه ده مو پیسه ده مو مغزونه ده مو هر چه ده مو نو تختیوی اوس که د مریضی په نامه څوک چې هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې د نورو بودیجې ته واستي که د تحصیل لپاره څه عین شي ولې موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کوو ټول مسلمانان یو ټول انسانان یو خدام انسان ده نارینه هم انسان ده د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټی خپل زوی ته واده کوي کور یې آبادي و خو کوری چا واده وی کور مړنګ نشه خو پریږدی چې باسواده خځې پریږدی چې باسواده اولاد وروزل شي هغه چې نن د کور د آبادی فکر کی باید مدست د ټولن د آبادی فکر هم ورشي ټولنه هم باید آباده شي ته کومه بمو د غلو ته کومه بمو په جنگو په سمندی وی په جنگ باندې کابل د دلل نن په افغانستان ګل و گلزارو اما ورځ ته بلې مو بدبختی ته کش کی اوس دا بدبختی چې مو نه ور پریږدو نه زور پریږدو ټول قلفی وو دا یو څه دي چې ډیره خطرناکه پایله به افغانستان ته لیدي نه نړۍ ته موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازي وکړله که نړۍ دې موږ سبازي نه وای کړې نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای
مننه
موږ ولیدل
بله آغلی نظامی مننه آغلی دانش د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاست پښتنه کوم تر دې مخکې چې د وړکتونو ته باندې دو امر وسی طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونو کسانو ته ویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ور کړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بند سوی ځکه چې شذو لبیری دغه کار کړی دی ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګړې ته پام سوی دی او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی
منا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي هغوی ته فکر نه کوي هغه نور مصارف شروع کوي هغوی ته فکر نه کوي بیا دوی راځي د ارایشاو د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي تاسې یارې لاړ شئ سینونه وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس کله په دغه منځ کې چې اوسېږم هغه د سنگارتون مشرانو پېژنم هغه سنگارتون خلک پېژنم کندی دی بی سرپرست کورنۍ دی یوازینۍ لارې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله دي خپل اولادونه یې ساتل په کور دی په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ خپل کار اخلئ هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي ولې بیا تاسې راځئ د هغه د کار بندي بندوئ افسوس په غیرت شه افسوس په دغه کارونو شه فکرونو شه چې تاسې کوئ بل خبر ده چې تاسو څنګه تون بندوي او وايي چې دوی پیسې لري واخلي مهرباني وکړه دولت یې راشه دلته ورته لاهي جوړه کړه چې ستاسو دومره قیمت دې دومره قیمت دې نه تنها څنګه تون ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي نورو ګوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې ګرځيږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي ته دولت یې ځینې نو نارینه ټول سم ملت دې دلته باید دواړو سره تعصب او تضاد فرق ونشي تبا دل تراشی دوار کا مساوی ډول باندې فکر وکي دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فزول خرچانه چې نارینه کوي هغه په پام کې ونی سه هغه کنټرول کنه دا چې پارکونه د خزینه باندې بند کړو خزینه او زی نزی ولی نارینه دې ښه هیشانه دې کوي نارینه دې خپل ذهن آراموي نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي هغه فزول خرچینه دا ولی خزینه دې نه ورزي خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري او څنګه چې دې ونه کړو چې هله څنګه ټول کې پیسې دې اخیستل کېږي یا د نارینه او مصارف ډېر کېږي ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي درې ښځې وکړي ودونه هم وکړي نورې عیاشیانې هم وکړي خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري د خلکو وینې دې هم وڅکي ولې دا هېڅ خبره نشته مکتبونه دې پیبند کړو نانیز د درس وایي ښځینه دې نه وایي ولې په کوم اساس باندې تاسو څه ښځینه اخر څه ویلې دي تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاست
تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یو
وینځل په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیاوار خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زبستا څه هم دغه پښتنه وکم د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نور لکه وړکتونونه یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي دوی دغه هنر او خپل معلومات یا د ذکر چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او د خلک چې په پیژنو له نږدې مې سره کتلې دي نو دوی یو ځینې لارې ارتزاق پاتې دي چې خپل کور کې دغه هنر ته د مور کې یا هم هغه خلک چې د مشریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته د مور کې نو تر کومه ځای چې زه د څنګه تنونو برخه کې معلومات لرم دوی هم دا چې څه لري خو چې لمند یم چې په دې برخه کې هم متخان دي جذب نشي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د خزینه او فشار نه یعنی لاس واخلي نو دا او ورکین مو برخه کې زیاتره خزینه چې د غزي وظیفې ته ځینو هغه کورونو کې ته خزینه ونیولې دي مجبور دي یا هم ځي کورونو ته ولې په ډیر دي اعتبار شکل باندې د خپل دولتونو په مقابل کې ډیر زیات مسول دي هغه وایي چې ذکر ورتري کورونو کې په استادان نیولې دي تر څو د ذکر ورتي د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې خپل هنر له یادونه به ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت کې لري سره چې کله یې څوونه کې نه له یادوي دي یا د ویښتانو جوړول یا د نور څه دي تنه دا سنگارتونونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار او ویښتو د نور بلکې دوی د جلدی برخه کې ډیر زیات کار کول یعنی دا څه دي برخه چې دوی کار کوي کول هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي نو دا دې خاطر باندې زیاتره خلک چې نو هغه مجبور شي چې خپل کورونه کې هغه خلک چې د مشتریانو هغه راوغړي خپل کورونه کې دغه برخه خلاص کړي او ځینې هم ورکوای چې مثلا تاسو کومه غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پولیس یا ملزه هغه ته ورزو نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو د دې نه کېنی د برخه کې مبارزه وکړه د زمونږ حق دی باید مبارزه سره وکړو د دولت باید ټول کچولي کاری برخه د مونږ اخیستل کېږي یا حکومت اساس نو ته دغه خان تاسو جوړوي چې مونږ دغه کاری فرصتونه اخلي مونږ حق لرو په هر حالت باندې دا دی انسان حق د کار کول ژوند کول یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مې ناخلي زمونږ د چاندې توګه کینی زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري تاسو هر یو لیس جوړ کړئ چې دا خلک چې کارونه کوي یعنی دې هغه اصلي هدف څه ده دې هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل د کورنۍ سالمه تربیه ده بل هیڅ هم نه ده په دې سره جامعه هم زمونږ خرابېږي زمونږ کورنۍ هم فقر تولېږي اخر به ټول خلک سره کوم تراوی دي خیر به وغواړي که تاسو داسې وړه کو مقصد مداوی نو دې مقصد کې ډیر زر کامیاب دی کنه مقصد مداوی چې جمعیه مرفات ورسیږي خپل په استاد باندې ودی کې نو کاری فرصتونه ولې خلکو نه بندوي هغه هم د خزینه ورسنه دلته کوم دی دلته ځکه مجبور خلک دي چې معلومه مایوب خواندان دي نشي کولای سر پرستی وکړي کورونه یې کوي دا په خاطر باندې وایي مجبور دي چې خپل کورونه سر پرستی په ماړه واخلي نو هله باندې چې دې برخه کې دولت تل فکر وکړي که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بل اخر دا خبره به حتما داسې یو ځای ته رسیږي چې مونږ به یې مخه نشو نیولی
اغلی دانش تاسو یادونه وکړه چې شذې ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي په دې برخه کې شذې خپل څنګه یو شبکره مسته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي او دا چې په غیر رسمي توګه باندې یو دا چې شبکره مسته چې شذې له یو بل سره هم مرسته وکړي او لکه تاسو ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لارې سره وصل ده په هغه ګروپونو کې هم خپل اډیما ماشاءالله په جنا یعنی اوس خو د څومره کوشش کوي شاید خندونه او سمخه تکلیف وو مخې نشلی ولې ځکه دوی په واتسپونو کې په انستګرام کې په ټلګرام کې همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینی ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولای شي خپل سنگارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي نو د دې لارې نه هم کولای شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي خپل هغه هنر هم یادونه وي او نور ته هم هنر ورزده کړي بل د دې ترڅنګ باندې هماغه د کورونو نظریم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي خو لاس دې نه اخلي دوی حق ده باید هماغه د کورونو کې چې دوی کار کوي دا دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دې پای ته کېنې دې مبارزه دې کې زما یو ځینی لار وی وځنی نظریا او دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو لاري کولی شي خپل نشان چې کور کې هم وکړي کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي خو لاس ماخلي دې نه چې تاسو هغه کاری ستیا کار زمينه تنظیم لکی یا باید دتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر اجازهانو یا د وړکنیو دروازې ونه تړل شي د مبارزه وکي او پریک به شي دروازې د برخې خلاصې شي او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندې دي باید موږ خلاصې کو یعنی دغه برخه کې یو ځینې لارې وو چې موږ صرف انټرنیټ ته چې په اجتماعي شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته
مننه اغلی دانش اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې زموږ د خبرونه دریمه ملمنه اغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل شوی ده اغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې له تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوز باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلې دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شوونکو دندې باید لمنځه ولاړ سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، غیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالات کې د ټول لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې فعلا په افغانستان کې دي او دوی کار کوو بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي او هره ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کیږي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ول سي. او که دوی مثلا د شریعت لمخه نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه کدی یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یو خزي په دې کې ګروګان نیولې، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لارې حل نه ده. راځي چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت په سره د شریعت پرانا کې د شریعت دی اصول سره برابر خویندیزی خپل او خپل زده کړو ته. ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډیر بې صفاتې دی، د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده، موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینې یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلې یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغې وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول الله لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرې ګم را دوستانو نه یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغه د درس خلاص دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډیر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډیر تیار دي او دا یو غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یو غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بل مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه خزي چې د کور نه وتلی نشي، هغه خزي چې مالی امکانات ونه لري، هغه خزي چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفی لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلف سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، مونږ خپل د حقوق لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ته ځای نه وي او تر څو ته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بل مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خوندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغه به څنګه وکولای شي دننه په کور کې مثلا یو ورفا یا یو کار پیل کړي چې یو څلور پنځه ښځې نورې ورسره کار وکړي. زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډیر زیات دي، په داسې حالت کې دماغ مغز کار نه کوي چې موږ څنګه وکولای شو کار وکړو، څنګه وکولای شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مخته وي، هم د ښځې مسؤلیت مخته وي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه اغلی اکاخیل. اغلی دانش استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې اغلی اکاخیل هم د خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نوي شذي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونه ته دوام ورکړي، هغه کا په پښتوي کا پښکاروي چې په د کور څخه وي کده د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست ک دا سي فکر کوي چې نه شذي کولای سي بیا هم پر دې سربېره چې یو هنر په لاس کې ولري په نت باندې دوی کولای شي یو بلته دغه هنر نو ورزده کړي لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رايش؟
مننه. دوی لومړی دورانه د چپون باندې وکمن شوی دي، یعنی مخکې دوره هم دوی په مون باندې وکمن شوی او دا تجربه ښځینه او یعنی دوام ځل د چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله وکمن شوی وو دوی عین کار وکړلو، څنګه تلونه یې بند کړل، ښځینه باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا ومندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ورزده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولای شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولای چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولای چې دوی ته ورزن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولای شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یا څو، خو بیا هم د دې لپاره چې زموږ آینده بیا هم خراب نه شي مونږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي منزل ته دي، نه دایي منزل ته نه دي. دوی د تاسو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاد یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغه اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، چېرې چې خیاطي زه به خپل هنر باندې ټول ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپله خیاطي دې هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي دې هم ونیسي. نو همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسې باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وساتئ او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخیلی، ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من کول خزی کولای سي چې د یو ډیر کوچنی ارفی نشو پایل وکي. معنا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زوی په کور کې په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړي یا درې جوړي یا څومره چې توانو. خو اوس کولای سي چې د ما خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دې چې دوی څونه گنجایش لري وکولای سي یو دوه یا درې خویندې ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور ویلې، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلود، هغوی هم کولای سي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولای سو شاید په هغه اندازه ونسي کولای. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده، اضافه گنجایش نشته، و کولای سي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای سي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي، کنه یا په مکتب کې یا پوهنتون کې. مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر څه درس نسي ورکوه. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې ویلې، د نیس نه ښه ده، دې نه چې لاس تر ځنې کښېني همدغه لږ هم ښه ده، تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر ډیر خسته کند دی ما په نظر دغه حالت هم
ش. مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې تاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ودان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لارم ورکه کړی چې نور څه وکړو. اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنی هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې دا ښځینه ترینه خلاصه شي. خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنی د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسې ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنی د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه او تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، احتسابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري، د نور بس د خبرونه وختي هم نور پایتر سیریز لخپلو درې سرو ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمر سره د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی همیرا اکاخیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوالا سفلے میں پریدی یوان دوالا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوے از غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا
مننه چی ازادي رادیو واوري
دا امکان نسته چې پر دې بازار وبیا بغل میں ولاڑی چی پر ہوش پکل لگا